ګرځیدای شي چې دا ټول عام خلک د جریان وویني، تر څو چې هغه کسانو چې کوم دوی قصد زنا لري، قصد حد د حرمت د یو مسلمان لري، نو دوی هم د دغه قضیې نه د دغه تطبیق د حد نه پند او عبرت واخلي.
فروتن صاحب، بله پوښتنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوي دي په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولاتو، هر څوک بس چاته ورغې ترې خور یا لوري غوښته نه یې نه ورته ویلې، په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولای سي ځان ته وادو کی، شرایط ډیر زیق او تنگ راغلي دي، په دې کې آیا قاضي رافت کولای سي کني سي کولای؟ داس یو حدیث شریف هم موږ اوریدلې چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړي و، ځکه چې په هغه کال کې قحطی ډیره و.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، او حق د الله کې هیڅوک هم رفت نشي کولای، او دلته د حد زنا چې کوم دی د حق الله لري، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضی بخلی شي، نه خلق. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضی کولی شي چې د شک و شوبې په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړی شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دي، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه د مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه د مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپل یو همت وکړي او د واده او ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مرواج دا کم شي، نو هیڅکله هم الک او جنۍ زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تاسو وګورئ چې اوټالونو کې کوم مصارف کېږي، د شیرنی خوري په نامه چې کوم بیځایه مصرف کېږي. نو یعنی دلته بیا هم د دې مشکل په اړه بالاخره بیا هم همدا خلکو ته راجع کېږي، نظام ته راجع کېږي. اما دا هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې ځوانان هغه نشي کولی واده نشي کولی نو زنا به وکړي. اسلامي شریعت وایي که چېرې ځوانان واده نشي کولی، نو دوی د زنا د بچ کېدو لپاره باید روژه ونیسي.
فروتن صاحب، دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و، دا څنګه و؟ دا دلیل څنګه دی؟
هغه ګوره، هغه یو خاص هغه و، هغه یو ضرورت اشد و، او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده. یعنی یو کس چې هیڅکله تر اخر عمر پورې واده ونه کړي، یعنی بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي، دی کولی شي چې د تقوا له لارې نه، د کم خوراک لار نه، د روژې لار نه، خپل شهوات مهار او کنټرول کی. او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی، هغه د داس یو ضرورت اولی د ژوند وو، کچېر یو کس خوراک ونه کینو مرګ سره مخامخ کیږي، او یو کس که واده ونه کی زنا ونه کینو هیڅ کله مرګ سره مخامخ کیږي نه، بلکې کدی زنا وکینو مرګ سره مخامخ کیږي. مو قضیه د حضرت عمر او د قضیه د وسنۍ
د ډیر فرق لري. فروتن صاحب، وروستي پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ، آیا دا بخنو چې قاضي صاحب د غور فیصله کړې و چې دغه الک اونجلی دواړه سره ودو کی او بس موضوع په همدې کې پاتې ورسوي؟
دا خو سل په سل خو او باید وشي چې دغه الک او جنۍ واده وکړي، ځکه چې دلته الک هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو، او جنۍ هم لمن لکدار شو. دلته ضروری باید دوی واده وو که ترسو چې دوی آینده او مستقبل تضمین شي. اما په هغه صورت که چې د الک جنۍ اقرار کړي وي سلور زلی، نو دلته متاسفانه چې قاضی نور اختیار لاس ورکړي دی. اما یوه خبره ده، که چیرې الک او جنۍ دلته اقرار نه و کړي، نو دا یوه ډیره ښه زمینه وو د دې لپاره چې دوی چې کوم جرم و ګناه کړی و، نو الله چې دوی په جرم و ګناه باندې پرده اچولی و. دغه تطبیق د حد تر جنۍ او الکه پورې اړه درلود. که چېرې دوی اقرار نه و کړی، نو قاضي دا صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي. اما چون دوی خپله د ځان نه پرده ایسته کړی دی، نو په دغه صورت کې بیا د قاضي نه دغه صلاحیت سلبیږي.
په کابل کې د شمسیا دارالافتاء مشر مفتي شمس رحمان فروتن و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان